دره. درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه غاک چې د طالبانو له دوام ځلی واکمنې څخه وروسته نور لشپږم ټولګي څخه د پورته نجونو غوږونو ته ونه رسید. په افغانستان کې د ښوونځیو پرانیستلو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، خو افغان نجونو ته لا هم دا اجازه نه ده ورکړل شوې چې دوی زده کړې وکړي.
موږ په دې وخت کې خپله خاصه آمادګي نیوله چې کوم استادان مو دي، کوم مضمونونه وایو، کتابونه به مو واخیستل، حداقل یو فصل دو فصل به مو ځان سره مرور کړل، لږ آمادګي به مو ورته ونیوله. یو خاص امید سره به موږ دا میاشتې خلاصولې.
خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وجدن.
نومی عقلا ده وای هر جمعی باید نوی کال را تاکتا دیزدک رو دی بیا پایلی دو پتا منشی بشماره. خود طالبان حکومت دا هیلی مراوی کردی. خوخو کسانو چه خدینا او نارینا و تای دیزدک رو پا برخه که دی آسانتیا و دی برابرول و غوختنه کلونه کلونه کردی. ووز دینجونو پر مخ دی تعلیم دی بند و دروازو پاکله. چه وایی؟
گوری داغ دی انسان دی خلقت دی انسان زمکه تراتک دی طول هدف زدکره. نورازی دادی مکتبونو دی زنگونو پگا کرنگا سیل کرد. رازی لدی سره موږ دی جران دو خویندو میندو پا سترگو کی ووخ کی خندا ووخ واروی.
پریمیک دی چی والوزم، پریمیک دی چی والوزم، زما وزاری ما تڑی.
نن ام دا موضوع چیلو ملکی ام وکری. قدر من اردون کو دا طالبانو له دوام ځلی واکمنۍ سره سم لشپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي او دینجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې. همدارنګه پوهنتون ته هم د دوی تک منع شو. افغان جونې وایي چې سږکال یې دریم کال دی چې دوی د زده کړو له لوی نعمت څخه بې برخې دي. که د دوی پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي، هغه زده کړې هم هیریږي چې مخکې کړې وې. له بلې خوا دا وخت چې دوی له زده کړو لرې په کور کې تیروي، بیا یې جبرانېدل سخت نه بلکې ناشونی دي. د یولسم ټولګي یوه زده کوونکې چې د نوم له ویلو څخه ډډه کوي وایي سږنی ژمی هم ښوونځي ته د تګ لپاره چمتووالی نیولی او هیله لري چې د زده کړو لارې ورته پرانیستل شي.
مکتب ته بوټ، کالی، ټیکری هر شی مو اخیستل. د مونږ درسونه مکتبونه په نیمایي کې پاتې دي. زه هیله لرم چې سږکال د مونږ مکتبونه خلاص شي.
دا یوازې زده کوونکي نه دي چې د ښوونځیو بندېدلو له ناهیلۍ سره مخ کړي دي، بلکې کورنۍ هم دا چې لونه یې درس نشي ویلی سخت خوشینی دي. محمد نادر د داسې لور پلار دی چې په خبره یې لورې له شپږم ټولګي په پورته ټولګي کې وه. دا چې هغه د طالبانو له راتګ وروسته په کور ناسته ده، دی ډېر ورته ځورېږي.
زما لور چې د شپږم صنف نه په پورته ټولګي کې درس ویلی، هغه هم مکتب ته لا نه، او سکل هم دا تر اوسه پورې حکومت فیصله نه ده کړې چې آیا د شپږم صنف نه پورته انجونو ته د مکتب ته تللو اجازه ورکوي که نه ورکوي. مکتبونه ټول د دغې فیصلې ته منتظر دي، او ستونزه هم دا ده چې ولسونه، خلک، نړیواله ټولنه غوښتنه کوي چې باید انجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل شي. دا د افغان نجونو او د ولس دپاره یو ستونزمن حالت دی چې ورڅخه تیریږي. هیله لرو چې ډیر ژر حکومت پریکړه وکړي، اجازه ورکړي. که د اوږدې مودې لپاره نجونې بې تعلیمه پاتې کیږي، نو د یوې ښځې بې تعلیمه کیدل هغه د یوې کورنۍ بې تعلیمه کیدل دي، او همدغه شان بیا د ټولې ټولنې باندې ناوړه اغیزې کوي. دا یو ناورین دی، په راتلونکي کې به یوه فاجعه وي. هیله لرو چې حکومت دې ته جدي توجه وکړي.
وال انوار وفا سمندر وای چې د انسان خلقت لزدکړې سره سم شوې دي. زدکړه د ټولو ستونزو د حل کلی ده. له خاغلی وفا سمندر سره مې مرکه کړې، په ګډه سره اورو.
ګوري دغه د انسان د خلقت، د انسان زمکه تر اتک، د ټول هدف زدکړه، او دا د علم نوم پک دی، د پوهې نوم پک دی، د حکمت نوم پک دی. هر څه نوم چې اوربانګ دی، یعنی د منګه بنسټیز لامل د پیدایښت هغه ښځه ده که نر ده، دا چې باید پوهیال موجود باندې واوړي، په یوه راڼه موجود واوړي، په یوه آګاه او ځان خبري موجود واوري. نو خوانځای، مدرسه، مکتب، وړکتون، پانتونونه، اکاډمۍ، دغه ټول هغه فرصتونه دي چې انسان له دې لارې زده کړه ترلاسه کوي. دا یو اړینه بنسټیزه اړتیا ده، هم د نرانو هم د نجونو. نو په دې خاطر د نجونو لپاره دا همغونه اړینه ده لکه نرانو ته چې بې له زده کړې اصلا ژوند نشته. ژوند یوازې خوراک او څښاک او د هوا څښل نه دي.
بله، تاسو په افغاني ټولنه کې ژوند کړئ ک هغه خځې چې زده کړې کړې لوغ سره چې نه دی کړې راته پارتلا کوي، هغه جونې چې زده کړو ته نه پریښودل کېدل او بیا دوی د یو کور میرمن سوي دي، زده کړې نه دی کړې، له کوم مشکلات سره دوی مخ وي؟ وفا صاحب،
کور زده کړې وختیا ده، زده کړه آگاهي ده، زده کړه عقلي برلاسي ده پر ژوند باندې. داسې انسان که کورنۍ روزي، که ماشوم روزي، که ټولنه کې کار کوي، که کور کې کار کوي، هر څه کې چې فیل دینه بدی پوهې اترونه خبرېږي. پرته له دینه دا به ونه یي او میوه به نه لري، اتر به نه لري. نو تاسو فکر کوئ چې دا ډول ونې کېدلی شي غرونه ښایسته ښکاره کړي، دښتې ښایسته ښکاره کړي، خو څوک یې د میوې راټولولو لپاره نه ورنږدې کېږي، څوک یې د ګلان د بیولو لپاره نه ورنږدې کېږي. نو ماشوم به له داسې ونې نه څه ترلاسه کا؟ په دې خاطر ده دا خبره مې ډیره زخته په دې وکړه چې موږ باید چاره ته د اهمیت پسترګو وکړو. زما خويندې، میندې، همزولي او بچیانې ټول باید خپل ذاتی حق په توګه زده کړه وپیژني او د خپل دغه ذاتی حق لپاره په ټول واس باید هڅه. او ورونو ته مې هم دا وړاندیز ده چې په لومړي قدم کې په هیڅ شکل باید د دوی وینا، د دوی امر او نهی، د دوی کړنې د ښځو د زده کړو د پوهیال کېدلو مخه ونه نیسي. او په دویم ګام کې ټول واس باید مرسته ورسره وکړي چې خویندې، میندې او لونې اولادونه فکري بالغینو په توګه ټولنې ته راوړاندې. که چېرته افغاني مېرمنې زده کړه وکړه، داسې فکر وکړي چې موږ څلوېښت میلیونه نفوس لرو، که زده کړه وکړه نو داسې فکر وکړي چې ته څلوېښت میلیونه په عقل بالغ وګړي لري، خو که ښځو زده کړه ونه کړه نو دا سم نیمایي شو. دا ډول فقر په هیڅ صورت نه باید په ځان ولورو، نه په خپل ټولنه، نه په خپل ولس.
وفا صاحب، تاسو څه فکر کوئ ولې د طالبانو نظام د نجونو پر مخ باندې ښوونځي تړلي دي؟ لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، کله چې د 2021 کال د اګست په نیمایي کې طالبان واک ته ورسېدل، لږ وروسته له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ ښوونځي وتړل. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دوی د زده کړې په ارزښت نه پوهیږي؟ آیا کومه سیاسي موضوع ده؟ آیا کومه تخنیکی موضوع ده؟ دا څه دي؟
هیله ده چې د خپلې دې ډول کړنې لپاره لازم ځواب ولري، او پرته که ځواب نه لري نو هیله ده چې په خپلو چلندونو کې، کړنو کې او کړنلارو کې دا ډول بدلون راولي چې ښځې وکولی شي د نرانو په شان ذهني او فکري بلوغ ته ورسي.
یو بل موضوع چې دوی همیش یادوي چې چاپیریال مناسب نه دی، کله چاپیریال مناسب سه بیا به د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل سي. تاسو خپله په افغانستان کې وایي، د تاسو لونو سبق ویلی دی، مکتبونه هم لیدلی دي، آیا چاپیریال مناسب نه و د تاسو په نظر، د یو افغان وګړي په نظر؟
ګورې، زه تاسو ته فرښتې خورې و خبره وکړم. زه په لاره روان یم، دا اوس په هر کې یو ګل مخې خور د مال څنګه تیریږي. که چیرته زه دې ته د وحشت په یوه ځناور بدلېږم نو دا جرم خو فردي سه ما
وکړه،
او زه به د دې ځواب ورکوم که نه؟ ولې که چیرته زه واقعا هم یو بالغ انسان واوسم، نو بې له شکه چې په دې حق به قایل واوسم چې زه یوه ښځه لرم یا یوه کور ودانه لرم، او یوازې زه له هغې سره کولی شم هغه توده اړیکه، عاطفي اړیکه. نورې ښځې او نجونې چې دګ دي، یا ماته خویندې دي، یا راته میندې دي، یا د بچیانو په شان، نو دلته خبره دا ده کله چې دوی دا خبره څوک کوي چې ګواکې فضا برابره نه ده، یعنی دا ده چې نر له وحشته ده، نر د شهوت یو لیوه ده، رالی چې باید داسې ونه ویسي. زموږ د ټولنې نران اکثره او ښایي نه نوي سلنه پوره دیني پوهه لري، له دې پوهېږي چې اخلاقي انحراف څه ډول پایلې لري او څه ډول پوښتنه به لري. نو دا خلک ذهنن به تړلي وي، نو په دا ډول ټولنه کې خطر له منځه لاړ. دا ټولنه باید تر ټولو بام نه ټولنه وي، د خویندو میندو لپاره چې زده کړې وکړه، ځکه خلک مسلمانان دي. اوس دلته مونږ بهر کې ګورو نجونې دي، ښځې دي، مخونه یې لوچ دي، غاړه یې لوچې دي، پنډه یې لوچې دي، د اندام زیاتې برخې لوچې دي. خو ما تر اوسه پورې یو څوک نه ده لیدلی چې په چا یې حمله وروي. درحالې چې اکثریت وګړي به په نورو باورونه وي، ولې زموږ د مطلق اکثریت او ټول وګړي په یو باور په یو عقیده دي، نو دوی خو به په هیڅ صورت باید د ښځې لپاره خطر ونه اوسي. نو فضا جوړه شوه. بل دا ده چې مونږ خویندې او میندې او لونې چاته زده کړه کوي، ټولې پټې دي، ټولو د عزت جامه په تن ده، ټولې په ډېر درنښت سره په ډېر خوندي لباس کې زده کړو ته ځي. نو ستونزه چیرته ده؟ اداره ستا په لاس کې ده، ښوونکی ستا په امر مقرر ده، درس کتاب ستا له دغه نه فلتره تیر ده. نو ستونزه چیرته ده؟
وفا صاحب، اوږده موده سوه چې نجونې مکتب ته نسي تللی، لا هم معلومه نه ده چې څه وخت به ښوونځي د دوی په مخ باندې پرانیستل سي. تاسو په نظر آیا دغه وخت به بیرته جبران کړلی سي؟
دغه ما تاسو ته مرکه پیل کړه، هغه ولی شپې ته بیرته ګرځېدلی سو ناشونی ده، ځکه یې دوه کاله چرته به څنګه ځي. هره شیبه چې تیریږي په دې ډول سره مونږه فرصت له لاسه ورکړو، مونږه ژوند ضایع کوو.
په اخره کې په څو جملو کې د تاسو پیغام اوسني حکومت ته غواړو چې د نجونو د زده کړې په هکله څه وکړي دوی؟
فقط غواړم خپل درد ورسره شریک کړم، خپل ژوند تجربو ته په کتلو سره دا ورسره شریک کړم چې راځئ یو زړورتیا وکړه، یو جرأت وکړه. فضا جوړه ده، زموږ خویندې میندې په لباس، په تن، په اخلاقو، په هر څه جوړي. انسانان نه را خو به سل په سلو کې جوړ، څه کولی شي په دې تړلې فضا کې به نر څه وکولی شي؟ هېڅ ډول بد اخلاقي ته لاس نه شي اوږدولی، او که اوږدم که خو لاس پرې. نو راځئ دا د مکتبونو د زنګونو پګه کړنګه پیل کړي، راځئ له دې سره زموږ د ژړاندو خویندو میندو په سترګو کې اوښکې خندا اوښکو واړوئ. راځئ یوې یوې کورنۍ ته یو خوږ زیری واروړئ چې نجونې کولی شي په برابرو حقونو زده کړه وکړي، نجونې کولی شي ذهني فکري بلوغ ته ورسېږي، نجونې کولی شي د ژوند دنګې دنګې هستې شي، او نجونې کولی شي د ټولنې سم نیمایي بار او ستونزې او مسؤلیتونه په غاړه واخلي. او په دې توګه به زه فکر کوم غم سپلې، درد کړولې، عذاب او زپلې افغان ټولنې ته د خوښیو یو موج راستونځي. حق یې د دې وګړو ډېر کړېدلی دي، ډېر ځورېدلی دي چې یوه ګلالۍ، یوه جنتي خندا یې په شونډو راښکاره شي. راځئ چې خپل وطن دا ډول یو تصویر واړو، د معصومو ښکلو او معصومانه خنداو د ښکلي تصویر. او دا له دې شېبې ممکن ده، د دغه شېبې شونی ده چې لږ زړه وو.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
خدای دې راته روغ وخت پخ.
د ښوونې او روزنې په برخه کې ماهران وایي چې دا روښانه خبر ده چې په کور کې زده کړې د ښوونځي او پوهنتون د زده کړو ځای نشي نیولی، خو بیا هم تر هغه چې نجونو ته د تعلیم زمینه برابرېږي، که چیرې کورنۍ زده کړې وشي، حداقل هغه څه چې پخوا زده شوي نه بهیرېږي. سایمې خوږیاڼۍ چې د طالبانو په تېره دوره کې نجونو ته په کور کې درس ورکوه، له خپلو تجربو څخه وایي.
باغې وخت کې مونږه په کور کې دته مجبور شو چې پنځه جوړ کړو. فقط یو سترنجونی تختې کومه په سره ماسي او کې په جلال آباد کې زو ما او را سره نورې معلمې نیوې، مونږ ټول یو پنځه په کور کې جوړ کړو.
هغه یو څه موده ستاسو درس ورکړي نجونو ته څومره ګټور و ده درس؟
ډېر زیات ګټور. هغه جنکه چې مثلا هیڅ مکتب نه ویل، نو اته د دې ورته لرله لکه د شپه کوم څه شاګرد چې هغه ولیږي نومونه کې د باغ ولیږي ولولي شي، یعنې ډېر زیاته ګټه ورته کړو.
اوس بیا هماغه سي وضعیت سره مخ شوي یو، بیا نجونې په کور ناستې دي، هغو کسانو ته چې یو څه زده دي او امکانات لري، تاسو څه وایئ دوی څه وکړي د نجونو د باسواده کولو لپاره؟
یعنی دا ډېر ښه کار دی. ښه کار په دې دی چې خلک مثلا په ښارونو کې دي، په کورو بانډو کې دي، حتما تعلیم یافته شنه پېشته پکې. اوس دا پشن کاله داسې شو چې اکثرو کلو کې جلکې مکتب ته تللي، تر دوه سو صفه پورې امکانات ډېر زیات وو، چې دامه پورې امکانات وو. دوی کولی شي شاوخوا ګاونډیان د کلي ماشومانې هغه شنکې چې پرن تعلیم نه پاتې کېږي نشي کولی شي لاړ شي تعلیم ته. نورې غونډې کې دوه کاره کېږي، او د دوی نه چې څه یې د هغه ایدیا د نه وځي، او دویم دا چې هغه څوک په څه نه پوهېږي هغه ته به یې څه ور وښيي.
مکتبونه پرانستل سول د طالبان حکومت هغه وخت سقوط وکړ، بیا په رسمي حساب هم د معرف لخوانه د دوی دغه کومه زده کړه تل تاسره کړې وه، دا حساب سوله ارتقا یې وکړله؟
نه دا حساب نشه، مونږ ته یو کار وشو چې دغه جنکۍ په موږ سره درسونه ویلو که نه، د دوی د سوي سره سم دوه تر شپږم صف پورې دوی امتحان ورکړي، دې ته د سوي امتحان ویلې که نه، دغه دوه کاله درې کاله کاله دو کول شو چې دوی مثلا ارتقا وکړي لاړ شي که نه، یو امر به واخسو د ریاست مرغه مثلا زه کولی شم د څلور صف درسونه قویم که نه، امتحان به ورکړي، د امتحان به وروسته لومړی مرحله لی هغه شاګرد به چې یعنې پاول کړي هغه کولی شم چې په څلورم کې کېنو په پنځه کې کېنو تر شپږم ته وکړو، دا زموږ د صلاحیت وو چې امتحان به اغوستو نه بیا بل ته کېنو.
له خپلو مشورو نه تاسو اوس څه وایئ دغه نورو نجونو ته؟ دوی اکثریت چې موږ سره غږیږو ډېر بد حالت کې ژوند کوي، آیا دغه خپګان به ځای ونیسي او که په دې فکر وکړي چې یا ولور پیدا کی لوی خوانه یو څه زده کړی تر څو بل ورځ یو څه پلاس کې ولري؟
ها خبره خدا ده چې دوی په خپګان او رواني تکلیفونه پیدا نکړي او تاسو شاور نه بزان کړئ، ځکه دا د عمل د نور مرجنو دي او یو څه مشمول کې دوی وسنه چې د پدیره تکلیف باندې تاسو دا څنګه کنه دوی به ځان مصرف کړي، دا نو څه کوي په دې معنی چې دوی باید داسې کورسونه ولټوي په خپل منظور کې څو چې په خپل باندې کې دي باید داسې چارې ته تدریس وکړي، د هغه تر څنګ یو کسب یې کوي پروا نه کوي، یو پنځه کې په کلي کې دا یو ساتې سبا کې یو ساتې پروژه دي شته یو ساتې ځو خامات کې دی یو څه دی دی د خاطر باندې دوی باید مصرف وساتل شي، ما مشوره دوه هم داده چې په ځان مصرف کوي هیڅ نه په کلو کې مثلا کې شي نه ارقلې ورادیو پیدا کوي هغه پروګرامونه اوري مثلا تعلیم دي په دې پروګرامونه دي مبارزه
طالبانو په تیره دوره کې چې تاسو انجونو ته درس ورکاوه خپل روحان څومره آرام وي چې په داسې یو وضعیت کې چې په افغان جنوب باندې د زده کړې ټولې لارې بندې وي تاسو خپل کور کې زمينه ورته مسايده کړه، خپل ځان سره خپل وجدان سره تاسو څومره د آرامۍ احساس کاوه؟
ډېر زیات آرام وم، وکالت ته چوکي مور استم شمارس کاله پاتې باقي کې نستم، مگر هغه آرامش هغه احساس چې ځکه دا واشه ملاس کې تختې ته ولاړې نو سره وو په چوکي یو کلمه چې څوک زمانه دکې خدمات ورته دې پر ځو دا اوس چې کله چې ته وزم لاړ شم خلک دې ځین په جرم بلنګار تار انجینر ته ډاکټر ته په لته استاد امي ته استاد ته ته پاتې دې دې پر دې نن په غټ پوښتنه کار کوي نو هغه سره ډیر آرام وي چې تدریس کوي ګرځې روا روا اته موږ په ویلې کې هم شاګردانو خو په دا عمر کې چې راکې چې ډیر لڅ تور لڅ کولو یو هغه غل دی په ویلې کې هم تخته ورته نه کېدل چې په کور کې پټه موټه پیدا کړل چې आवाज ونو چې د سړي کوم تخته ورته کېدل تاسو کنه روا
د اسلام دین هم په نارینه وو او ښځینه وو باندې زده کړه فرض کړې ده. د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر له نورو معلوماتو سره
تعلیم په اسلام کې فرض عمل دار ځخناکه ده او اسلام حکم کړی تعلیم ته د علم طلب هغه په نارینه او خزینه او په هر مسلمان باندې فرض ګڼلای ده. اسلام فرمایي چې طلب العلم فریضه علی کل مسلمین، دا د علم طلب فرض په هر مسلمان باندې که هغه مسلمان نارینه وي که هغه خزینه وي، ځکه د اسلامي ارزښتونو او د اسلام له تعلیماتو نه لومړنی خطاب هغه خطاب د تعلیم و، اقرا بسم ربک، کله چې الله جل جلاله له پیغمبر ته وحی نازل ول لومړی خطاب ورته دی تعلیم خطاب وکړه چې اقرا ویل ولا همدا رقم الله جل جلاله دی علم په وسایلو دی علم په ادواتو باندې قسم یادوي، نون والقلم وما یسترون، قلم او هغه څه چې لیکل کیږي همدا رقم دی، او حدیث کې مرازی اول ما خلق الله القلم، اولین شی چې الله جل جلاله پیدا کړ هغه قلم و، فقال له اكتب فقال ما اكتب قال اكتب مقادر الخلائق قبل ان يخلق وای ویلی ک څولی کما اول حدیث کی راضی الله جل جلاله اولین شای چې پیدا کړل هغه قلم و به دې قلم ته ورته لسی ویلی ک هغه ویل څولی کم وای ویلی ک د مخلوقات تقدیرونه ویلی ک قبل دین چې پیدا سی نو لدین معلومیږي چې اسلام همیشه ارزښت علم ته ور کړی دا هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون آیا برابر دی هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي همدا رقم فرمایي یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات الله جل جلاله او چتکړی دی هغه کسان ته تاسو نه علم ور کړی دا او هغه کسان نه ایمانداران او هغه کسان چې علم ور کړی تاسو نه الله چتکړی دا په مجموع کې آیاتونه حدیثونه چې ګوري او مطالعه کوي دی نتیجې ته انسان رسیږي چې علم واقعا خاص ارزښت لري کاغه ناری نه کې خزینه د خزینه لپاره هم الله جل جلاله په شرایطو کې هغه دیننه خپل شرایط چې الله ورته وځکړي اسلامي شریعت وځکړي دی ورته هغه شرایطو کې دیننه خزینه باید علوم زده کی او نارینه هم هغه علوم چې اولویتونه لري او هغه په لومړی کې او هغه علوم چې بیا دوهم لومړیتوب لري لومړیتوب نرسته دی دا نو په مجموع کې موږ ویلای شو چې علم الله جل جلاله هم دیتا انسانان راوستلی دي د دنیا ته چې انسان پوسی علم زده کی او علم وسیله ده او چراغ ده او لار ده د هدایت نو دا علم هم د نارینه هم د خزینه لپاره باید د خپل مشروع چوکات کې کمی او چوکات چې ورته انسوې د پاغه مشروع چوکات کې دواړه خپل ارزښتونو سره سره علم حاصل کړي
تل چې دینجونو د زده کړې مسله د طالبانو د حکومت د خوونې او روزنې د وزارت له ویان سره شریک کړو خو نو موري د خبرونې تر خبرې دوه پورې زموږ پوښتنې جواب نکړي درنګ دوستانو په دې اله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 1 4 6 8 تر بیا خو وخت ولري الله مو مال او ملګری
ترش پژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلام او ورځ مو په خیر د درسي ساعت خبرونه ته هر کله راشي په نننی درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي او جغرافي تدریسيږي د داونی ور بولم چې د خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادي رادیو خبريږي نن پلاسم ټولګي کې ژوي یا حیوانات ولولو په دې برخه کې به په افغانستان کې پیژندل شوی ژوي ولولو او خونکې بدارا ته وای چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اقلیم په اساس په کومو سیمو کې مدیترانی او په کومو سیمو کې استوایی ژوي اوسېږي د افغانستان جغرافیا د غنو اهلی او واشي ژوي کور دی او هر جغرافیا د مشخصو ژویو لپاره د استوګنی لپاره مناسبه هوا او چاپیریال لري
موضوع ژوي د افغانستان د څارویو انزورونو ته وګورئ بیلابیل څاروي له چاپریال سره د دوی د توافق له مخې ښکار کوي په افغانستان کې بیلابیل څاروي د مدیترانی سیمو او نیمه استوایی سیمو شته دي له دې امله زموږ هیواد د نیمه استوایی نیمه قطبی سیمو ترمنځ د څاروویو د کلمرو د پیوستون کړي بل کېدای شي چې د ګرځندویانو په راشکون او جلبولو او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لري دغه هیواد د یو شمیر لږ پیدا کېدونکو او کمیابو څارویو لکه مرخور غرڅه مارکوفولو غرڅه ختن غرڅه واورین فرانک سپینو زانو او یو شمیر تلرونکو ژویو لپاره یو غوره پټنځای او د اوسېدو مناسبه سیمه ده. تاسو په تصویر کې واورین پړانګ وینئ چې د افغانستان په پامیر او واخان سیمو کې پیدا کیږي. دا چې زموږ د هیواد د خلکو همه پوهاوی د طبیعي ځنګلونو او د یو شمېر نو په اړوند لږ دی، نو ځکه په داسې ډول دغه ژوي وژل کیږي چې تر ډېره پورې د دوی ارزښت نه ساتل کیږي. د بېلګې په توګه پخوا یږه د نورستان په ځنګلونو کې ببر د امو تر غاړو، پړانګ د هندوکش په لوړو څوکو او لیوان په زیاترو غرونو کې پیدا کیږي. لیوان، ګیدړې او سورلنډیان په وچکالۍ کې او اوارو سیمو ته هم راکوزیږي. د سرې ګیدړې چې ځانګړي طبي ارزښت لري د پوست څخه استفاده کیږي، د مرکزي سیمو په غرونو کې تر سترګو کیږي. وحشي پسونه او غرنۍ وزې د واخان په درو او د هغو په شاوخوا کې شته. همدارنګه غرنۍ وزې د افغانستان په غرونو او د شمالي سټیپ په دښتو کې هم شته. سټیپ اقلیم یا ساحه هغه ساحه ده چې نیمه کتلرونکي واښه پکښې کې او د ولو یا سندونو غاړو ته ویل کیږي. د هندوکش د غره لړۍ د نیمه قطبي او نیمه استوایي سیمو د څارویو د جلا کولو یوه فوله شمېرل کیږي. له همدې امله د هندوکش په سویل ختیځ کې زیاتره بیزوګانې چې د هند د نیمه استوایي ژویو له ډلې څخه دي لیدل کیږي. د شمال د سټیپ په خاورو کې شیشه کې ژوند کوي چې په جلدي مسایلو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي او سورلنډیان په هر ځای کې ډیر لیدل کیږي. په دغه هیواد کې 441 ډوله الوتونکي لیدل کیږي چې زیاتره د اوبو او مهاجر الوتونکي دي. دغه الوتونکي د هلمند په هامون، د پوزک په هامون، د غزنی په ولاړ اوبو، د ناور دشته او د هیواد یو شمېر نور سیمو کې خوراک کوي او د هګۍ هم همدغو ځایونو کې اچوي. د بېلګې په توګه د یو راپور له مخې د غزنی په ولاړ اوبو کې له 15 ډولو څخه زیات الوتونکي شته چې په پسرلي او د اوړي په لومړۍ کې هلته اوسېږي او په ژمي کې د سند د سیند د حوزې خواته ځي. تاسو په تصویر کې چیتا وینئ چې په حیوانانو کې تر دې زیات سرعت هیڅ حیوان نه لري. په الوتونکو باندې د نباتاتو او ژویو په پرتله د اقلیم اغیزه لږه تر سترګو کیږي. دا ځکه چې زموږ د هیواد د پراخوالی د ارض البلد له 2 درجو څخه ډیر نه دی. الوتونکي کولی شي د چاپیریال او سیمو د برابر له مخې خپلې ځالې د اوسېدو ځایونه غوره کړي. هغه الوتونکي چې په لوړو ځایونو کې ځالې جوړوي د غزنی د ولاړو اوبو، د هامونونو او جهیلونو له الوتونکو سره توپیر لري. د بېلګې په توګه تپسان، قربات، پکه باشا او کوم په لوړو برخو کې ژوند تېروي او غوښه خوړونکي دي، خو په ډنډونو او هامونونو کې هغه الوتونکي تر سترګو کیږي چې د کال په اوږدو کې د اوسېدو ځای بدلوي.
خوونکي راته وویل چې په افغانستان کې څه باندې 400 ډوله الوتونکي موجود دي چې ډیری هغه مسافر دي او د هوا په بدلیدو او د پسرلي پر راتګ سره افغانستان ته ستنیږي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځي له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او د خبرونه په دې برخه کې د یو لسم ټولګي جغرافیه پیلو. نن د افغانستان د انرژي یا برېښنا د تولید یو ستره سرچینه در پیژنو. د انرژي د تولید د منبع په هلمند ولایت کې د کجکی د برېښنا بندې. خونکي به په نننی درس کې د کجکی برېښنا بند لند تاریخ ترڅنګ په دغه بند کې د تولیدونکو برېښنا ظرفیت هم راته بیان کړي. د درس بشپړه تشریح خونکي کوي.
موضوع د کجکی برېښنا بند. د کجکی د برېښنا بند د هلمند د ولایت د کجکی پولیسوالۍ کې د برېښنا د تولید یو لوی دستګاه ده چې د کندهار ښار څخه 150 کیلومتره شمال لویدیځ کې واقع ده. په دغه ولسوالۍ کې د هیواد د برېښنا تر ټولو لویه دستګاه په پام کې نیول شوې وه چې د برېښنا د تولید ظرفیت یې 1,60,000 کیلوواټه په یو ساعت کې اټکل شوی وو. د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې دغه د اوبو بند چې د کجکی په نامه یادیږي پر همدغه بند باندې د برښنا توربینو نصب سول، د برښنا د لاسترارولو توربینو پر جوړ سول. نو ځکه دغه د برښنا فابریکه چې د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې ده، بیا همدغه د کجکی پر دام جوړه ده، د کجکی د برښنا فابریکه ورته ویلی سو. د کجکی د برښنا فابریکې د جوړولو کار په 1310 هجري لمریز کال کې پیل او په 1320 هجري لمریز کال کې بشپړ سو. د جوړولو چارې د علي حضرت ظاهرشاه بابا په شپو کې ترسره سوې. او یوازې دا نه چې د ظاهرشاه بابا په شپو کې که د کجکی برښنا بند جوړ سو، بلکې د افغانستان په ډېرو ولایاتو کې د ابیارۍ او کانالیزیسون په برخه کې ظاهرشاه بابا نه ستړي کېدونکي خدمتونه کړي دي. د کندهار ولایت د دالی بند او د کندهار ولایت د لوی ولې پروژه هم د علي حضرت ظاهرشاه بابا په شپو کې بشپړ شول، چې تر اوسه پورې خلک ګټه ورڅخه اخلي. نو د علي حضرت ظاهرشاه بابا روح شاد وي، واقعا دا د خلکو دپاره یو غټ خدمت دی. په کجکی کې د برښنا د تولید اوسنۍ دستګاه په یوه ساعت کې 3000 کیلوواټه برښنا تولیدولی شي. دا ځکه چې درې توربینه لري او په درو توربینانو کې هم څنګه چې یو توربین مخکې خراب شوی و، اوس یې په درو توربینانو کې بل توربین خراب دی. نو ځکه د برښنا ظرفیت یې هم ډیر کم دی. په 2022 میلادي کال کې، یعنی په اوسنی وخت کې، د کجکی برښنا فابریکې یو توربین پر جوړېدو دی چې لومړنۍ تجربې ښیي چې کامیاب دی او ګټه اخیستونکو ته به په نږدې وخت کې تسلیم شي. چې د کندهار ښار، هلمند، لشکرګاه ښار او ګرش سنګین ولسوالۍ، کجکی ولسوالۍ او د موسی کلا ولسوالیو خلک او عامل ته چې څه ډول تصدۍ دي یا هم دولتي ځایونه دي، د همدغو سیمو په دولتي تاسیساتو کې دغه د کجکی برښنا بند برښنا استفاده کیږي. له دې کبله چې ډېر کلونه ورڅخه کار اخیستل شوی دی، توربینونه استحلاک شوي دي. یعنی دغه بند د لسو کلونو دپاره یا د 15 کلونو دپاره جوړ سو، چې لس کاله 15 کاله استفاده ورڅخه وسي، نو باید ترمیم سي، جوړ سي او پرزې نوي سي. خو د دې څخه تر 50 کاله ډېر استفاده سوې ده، بیا هم زړې پرزې دي، نو ځکه یې د برښنا ظرفیت هم کم دی. خو په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې په مرسته بیا رغول شوی دی او اوس یې هم د رغولو چارې روانې دي. تاسو په تصویر کې د کجکی د برښنا دم یا بند ویني.
د کجکی د برښنا بند په برخه کې مو واوریدل چې دغه بند د لوړ کیلو واټ برښنا د تولید لپاره سکی شوی وو، خو د ځینو ستونزو له امله له پیله د برښنا د تولید ظرفیت یې ټیټ دی او په وروستیو کلونو کې د یاد بند ځینو توربینونو د استهلاک له امله د تولید ظرفیت یې نور هم ټیټ شوی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو درسي ساعت ته ښه راغلاست. خون کینن درته د افغانستان اداري تشکیلات بیانوي. په دې درس کې به دا وورو چې افغانستان د ولایتي ویش لمخې په څو ادارو ویشل شوی وو او وروسته بیا د کوم ضرورت لمخې افغانستان په څه باندې دیرشو ولایتونو ویشل شو. یو له دې دلایلو د افغانستان صاب العبور سیمې وې چې خلکو نشو کولای د خپلو اداري ستونزو د حل لپاره په وخت د ولایت مرکز ته ځان ورسوي.
موضوع اداري تشکیلات. اداري تشکیلات د امان الله خان په دوره کې افغانستان د اداري تشکیلاتو د واحدونو لمخې په 15 ولایتونو او څلورو اعلی حکومتونو ویشل شوی وو. د افغانستان ولایتونه کابل، کندهار، هرات، ترکستان، قطغن او بدخشان او الله حکومتونه له مشرقي سمت، جنوبي سمت، میمنه او فراز څخه عبارت و. له دیارلسمه درو څلوېشت لمریز کال څخه مخکې د ځینو ولایتونو ساحه دومره پراخه وه چې د هغو اداره د طبیعي خنډونو له مخې لکه غرونه، پراخې او سوځونکې دښتې، تنګۍ او صعب العبور درې د ستونزمنه او د هغه وخت د حمل او نقل د وسایلو له مخې زیاتې ستونزې رامنځته کړې وې. داسې تنګې درې وې چې د موټر د تګ او راتګ لپاره مناسب نه وې. همدارنګه یو شمېر تنګي وه چې هغه به ډېر لوړ وه، یا به هم داسې حالت کې وه چې هلته به هېڅ هم نقل یا د حیوانانو په واسطه یا د انسانانو په واسطه یا د نورو عراده جاتو په واسطه هېڅ نه ترسره کېده. د دولت د کارکوونکو مصروفیت دومره زیات و چې په ډېر مشکل سره د خلکو عریضو او شکایتونو ته غوږ نیول کېده. عرفاني او ټولنیزو موضوعګانو ته کمه پاملرنه کېده. نو په 1343 لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره د اساسي قانون د تطبیق او د ولسواکۍ د تعمیم لپاره د هیواد په اداري تشکیلاتو کې اساسي تغیرات راغلل او افغانستان په نویش اداري واحدونو یا ولایتونو وویشل شو. هر ولایت د والی په واسطه چې له مرکز سره مستقیمه اړیکه لري اداره او کنټرولیږي. د هر ولایت اداري او قضایي چارې په خپل وار د خلکو د آرامۍ او اسانتیاو لپاره په کوچنیو ادارو او اداري واحدونو ویشل شوي دي. هر ولایت په ولسوالیو او کلیو ویشل شوي دي. علاقداري اوس له منځه تللې او په ولسوالیو بدل شوي دي. د هر ولسوالۍ په راس کې ولسوال دي. د ولسوالۍ اداره له ولایت او د هغې اداره له مرکز سره اړیکې لري. د اجرایي قوې نور غړي د وزارتونو لخوا ټاکل کیږي او خپلې دندې په ولایت کې د والی د نظر لاندې او په ولسوالۍ کې د ولسوال د نظر لاندې سرته رسوي. والی د قانوني کارونو د سرته رسولو په برخه کې د محلي ارګانونو ریاست او جمهوری ریاست ته مسؤلیت لري او ځواب ویونکی دی. د هیواد په اداري ویش کې په 1300 هجري شمسي کال کې دوجش ولایتونه، څلور نوي ښاري ساحې او 204 نوي ولسوالۍ او 3500 اصلي او پرې کلي شامل و. له 1350 لمریز کال څخه وروسته دوه ولسوالۍ چې یوه پنجشیر او بله دایکنډي وه نوي ولایت ته لوړ شوې. حال دا چې نور داسې ولسوالۍ شته چې هغه هم باید ولایت ته پورته شي یا د ولایاتو په طبقه بندۍ کې راشي، خو دلته عدالت تر ډېره پورې په دغه ویش کې نه دی ترسره شوی. ځکه چې د هلمند ولایت 5500 کیلومتر مربع مساحت لري. نو دا چې 5500 کیلومتر مربع مساحت لري، غټې ولسوالۍ مساکلا ګریش، دا باید په ولایاتو بدل شي یا په دوی کې یوه یا دواړي، تر څو هغه خلک چې په لرې پرتو سیمو کې دي د دولتي خدماتو څخه منصرف شي. او دا به هم عدالت نه وي چې موږ 5000 کیلومتره ساحه لرونکي ولسوالۍ په ولایاتو اړوو او 5500 کیلومتره مربع لرونکي ساحې هغه موږ خوشې پرېږدو. په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت په 34 ولایتونو او 304 شپته ولسوالیو ویشل شوی دی. کابل د افغانستان مرکز دی او زیات خلک پرې اوسیږي. د کابل په هر کیلومتر مربع کې زیات کم 50 تنه ژوند کوي او په زیات اندازه خلک پرې میشتي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته وګیاست. نو په همدې هیله به د لسم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د اوبو دوران یا سایکل ولولي. د یو لسم ټولګي په جغرافي کې د افغانستان یو مهمه کاني زیرمه ولولو او د دو لسم ټولګي زده کوونکي به د افغانستان شمال ختیځي سرحدي سیمې ولولي.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ.
د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دو شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خپریږي
درنوز د کوونکو په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي د خدای په امان.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401. Oh,
روان شوی.